السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د ماتیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې خبرونه کې به د پاکستان قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او دغه سي د سن نورو سینو پاړه ریپورتونه ووره د افغانستان پاړه هم ریپورت لرو د دې ترڅنګ تبصری او شننې هم دي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکارا پرخنده اسد درته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی پولیس چارواکي وای په کوټه کې تیر ماښام سوالو سلور امنیتی سرتیری وجل دي په پاکستان کې افغان سفیر وای تمدا چې پاکستان ازینو افغانانو ته د اوګدې مودې ویزه ورکړي او هندي چارواکي وای نن سهار وختي په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه د اوختو په پیښه کې د سلو زیات کسان وجل شوي ګڼ ژوبل د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون ماښام وسوالو سلور امنیتی سرتیری وجل دي په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق شیما پرون خبریالانو ته وویل په فاطمه جنا سړک وسوالو لومړی په یو ټرافیک پولیس ډزې وکړو بیا سرحدي عسکر چې د غزا ته ورسېدل نو پر هغوی هم ډزې وکړې شیما زیاته کړه
د پولیس مشر عبدالرزاق چیما وای چې دا پیښه هدفي وژنه وه او په دې کې تورن کسان پر موټرسایکلانو باندې تښتېدلی دي خو پولیس په ډېر ژر په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد عملیات پیل کړي
د پیښې ذمواري لشکرې جنګوي العالمي وسوالې ډلې منلې ده د سوات په سیدو شریف کې 15 کورنیو پرون د صوبې حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده مظاهره کوونکي د سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راغون شوي وو دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبې حکومت د روغتون او میډیکل کالج لپاره 115 کنال ځمکه اخیستې او دوی یې بېکوره کړې دي د دوی په خبره حکومت یې په زور له کورونو وباسي په مظاهره کې یو تنوای
چې البرټ لمنګز مکه ور کړی دا د بلډ وینګ لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا د لکه غوند ټوټه پاتې او موږ خپل بچو لپاره ساتلی وو هغه زمونږ په زور واغستو د قشن چې کوم دي چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم له کوم نه
بلخوا صوبای حکومت د سیدو شریف اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای تمدا چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به یې په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي زاخل وال بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
په یو نتیجې باندې موږ رسیدلی وو په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دي مونږ افغانان دي زموږ ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کېږي نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه او کورنۍ لا هم پاتې دي د افغانستان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی چې طالبانو تیر شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري نوموړی وای افغان امنیتي ځواکونه سخت مقاومت کوي او ټولې مرکزی سیمې د دوی په ولکه کې دي چارواکي وای په دغه خطه کې وسوالو ته مرجوب لاړولې خو د کرشمیرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري چارواکي دا هم وای په سیمه کې بازارونه تړل شوي دي او ټلیفونونه هم کار نه کوي تبالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي فضل هادي مسلم یار شینن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې او ویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي وو طالبان هغه کسانو پر ضد جنگیږي چې روسان ورسره په شام کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسانو ګټې سره نږدې دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور کې د مسافر اورګاډي له پټلۍ نه اوخته چې پکې د سلو زیات کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل شوي دي. امدادي کارکونکي د درنو مشینریو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاډي په ډبو کې غیر پاتې مسافر راوباسي. دا اورګاډي د شمال ختیځ پټنه ښار نه انډور ښار ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټلۍ واوخت. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خپګان ښودلی. د ریلوې وزیر سوریش پرابو ویلي دي چې د پیښې ممکنه ذمهوارو خلاف به سخته کاروایي کولی شي. د ایران د تیل وزیر بیجان زنګناوایی زیات امکان دی چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار په کمولو یوې لوسنامې ته ورسیږي. پر دې لوسنامه د تیلو د برامدونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه د روان نومبر په 10 په ویانا کې کیږي. زنګنا د اوپیک د 14 غړو هیوادونو له مشر محمد سانوسی سره پرون له کتنې وروسته وویل زیات امکان دی چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګنا اول د دغه تړون له مخې کېدای شي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 550 تر $50 لوړ کړي. او بل خبر دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته رسیدلی دی. سټیفن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې په شمالي خار بحلب کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخند اسد نو اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کوټه کې د وسلوالو په برید کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي. په سیدو شریف کې ځینې خلکو په حکومت تور لګولې چې د میډیکل کالج لپاره ځمکه ترې په غیر قانوني ډول نیولې ده. حکومتي اداره وای په فاټا کې د غربت شرح 3.3% ده. وجه یې پر اختیام بد امنی ده. او کنه یو کارپو وای
د غربت کوم شرح ښایي د هغې وخت ملیټنسي هرګز نه ده. غربت د ریښو چې کومه ده ریاست هلته د سهولیاتو د نه رسولو چې کومه خبره ده دا د 13 او 1 کیسه ده.
د پاکستان او هند اړیکې چین پاکستان اقتصادي کوریډور او د پاکستان اقتصادي حالاتو په اړه هم رپورټ لرو. او د پاکستان چارواکي وایي ترګره ورته سبان یو $1,000 زیان رسولې. خو کارپوهان سوای
دا شمیره دې لپاره ویلې کېږي چې موږ ترهګر لرې کوو هغې پیسې لګي دا هم دې راکي موږ لهقوتونه چې کوم نقصان شوی دی دا هم پوره کړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو او سرڅو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. پرون ماخام په کوټه کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو بریدو کړ. په دې حمله کې چې ذمہواری لشکری جنگوی العالمین می تنظیم په غاړه اغستې درې ملیشیا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل شوی دي. یاد دی چې پاکستان حکومت دغه وسلواله ډله د نومبر په 11 د ناقانونه ګرځول شوو ترګرو په لیست کې شامله کړې ده. نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پېژستر ماشام هغه مهال د کوټ پر فاطمه جنا سړک باندې رامست وسو کله چې وسلوالو کسانو لمړی حالت پر یو ټرافیک پولیس دځي وکړي. د ټرافیک پولیس د کتن لپاره چې کله حالت سره دی عسكر را ورسېدل نو دغه وسلوالو کسانو پر سره دی عسكر دویم وار ټکان وکړل چې لامل د یو لاروي په ګډون درې سره دی عسكر هم ټپیانسول. څوک سم د لاس وسول هسپتال یا روغتون ته ورسول سول. هلته د ټرافیک پولیس په ګډون درې واړه سره دی عسكر خپل ژوند د لاس ورکړي. خو د ډاکټران په وینا چې د لاروي ژوند د خطرې څخه بهر دی. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمه و خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 4 کسان تورن دي. څوک چې د ټکانو کولو وروسته پر 2 موټر سایکلانو باندې په تیښته کې بریالي شوي دي.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا بس اتنا زیادہ اس سے زیادہ ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے. تو کرائم سین
پولیس مشر عبدالرزاق چیمہ وائی چی دا پیش ہدفی وجہ نوا او پدی کی تورن کسان پر موٹر سائیکلان بند تشتے دلی دی. خو پولیس پر ڈرجے ژر په پیش کې د تورونو ډلو په ضد عملیات پیل کړي. بلخوا تېر شپه د اف سی په مرکز کې د وژل سو عسکرو د جنازې منځور کول سو. په دې کې په ګڼ شمېر کې فوجي او انتظامی چارواکو ګډون درلود. وروسته د وژل سو کسانو مړې و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سول. هلته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري په کوټه کې پر امنیتي ساتونکو د برید غندنه کړې او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دلته د یو ناڅرګند ځای څخه د تنظیم لشکر جنګوي العالمي ویاند علي بن سفیان و رسنۍ ادارو ته ټلیفون کړی او د پیښې په غاړه اخیستې ده. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او زمرک خان سکزی هم په یو بیان کې د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د سواد په سیدو شریف کې پرون خلکو یوه مظاهره وکړه. دوی په حکومت تور ولګاو چې د میډیکل کالج لپاره ځمکه ترې په غیر قانوني ډول نیولې ده. دوی وایي حکومت باید سر تر سره دوی ته خپل ځمکه واپس کړي. چارواکي بیا وایي چې دا مسأله په دې طریقه حلول غواړي چې ځایي خلکو ته به نوکریانې ورکړي، خو خلک وایي که حکومت یې ځمکه ورنه کړي نو دوی به دا کالج جوړېدو ته نه پرېږدي. نیاز احمد خان پی نور تفصیل لري.
سواد سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راجمع شوي د 15 خاندانونو غړو د احتجاج په توګه ناسته شروع کړې. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی نه صوبایي حکومت د روغتون او طبي کالج لپاره 115 کیناله ځمکه اغستې او دوی یې بې کوره کړي دي. ناسته کې یو مشر پیر محمد خان وایي چې وړاندې رانه هم صوبایي حکومت ځمکه اغستې وه او اوس مې د کوره اوباسي.
د بلډ بینک لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا د لکه غوند ټوټه پاتې او منګز خپل بچو لپاره ساتلی و هغه زمنګ نه فزور واغسته د قشن چې کم دي چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه پر نورو حکومتونو کې موږ سوګنو راغره په دې حکومت کې زمنګ به دخل په زور کیږي او زمنګ نه جوي اسما کا واغسته.
یو بل تن اسماعیل زیاتوی چې صوبای حکومت کله دوی نه زمکه اغسته نو دغه لوز ور سره شی او چې د زمکه په بدل کې باورته په دغه روغتون او طبي کالج کې روزګار ورکوي.
په دې هسپتال کې برتیاني پټي پغلا باندې کیږي نمنګ راغواړي ایم پی ایس پل کسان برتی کوي څوک د کالم نه برتی کیږي څوک د مدین نه برتی کیږي څوک دیوزی نه برتی کیږي څوک شنګې نه او موږ نظر انداز شوی یو. اخر موږ په دې باندې مجبور شو.
دغه احتجاجي ناستې ته د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود هم ورغلو. دوی هم له حکومت د ولس لپاره غوښتنې وکړې. سیدو شریف دغه ولس ستونزو په اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دغه د دولت ځمکې دي او بیرته یې اغستې دي خو بیا به هم د ولس لپاره اواز پورته کوي.
موږ دا وایو چې په کار داره چې هغه دې په کلاسپور کې واغستې شي او کلاسپور دې نوکر کړی شي چې هغه خپل کور ته مده چې ډوډۍ موړی او خپل رزق پر چولې سټارټ کړي.
د سیدو شریف ځمکو متاثره ولس وایي کچره حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي او طبي کالج به بیا ودانۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان منصوبه بندی او پرمختیا وزارت په یو رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د غربت مجموعي شرح 13.8% ده. په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ده او دا 3.1% ده او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه یعنی 4.9% ده. خو په دغه هیواد کې کارپوهان وایي چې مرکزي حکومت دا شمیرې سمې نه دي یاد کړي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په ګلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.1% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چې کله د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګري ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
چې د غربت کوم شرح خای د هغه وخت ملټنسي هر دز نه ده. ملټنسي زموږ تقریبا د 13 14 کلو مسله ده. د غربت د ریښو چې کومه ده یا ریاست الته د سہولیاتو د نره سوالو چې کومه خبره ده دا د 13 او 14 کالو کیسه ده. نو حکومت الته چې کوم ریاستي دنچا ده ریاست چې کومه ولستا ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه ده کړی.
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر میراج الحق په ملک کې د غربت د شاري په حق لوايي
د کشمیر خلک د بهر ملکونو نه ریمټنسز په شکل کې پیسې را لیدي. دغه یو وجه کې دی چې کې غربت شره د ټول ملک په نسبت باندې کمره. پنجاب نور صوبو سره کول دي کمپیریزن موږ وکړو پنجاب دی ولته پای کې اګریکلچر سېکټر هم مضبوط دی. د غي مینوفیکچرینګ انډستریل سېکټر هم مضبوط دی. او دا شانته انفراستراکچر باندې ډېر ښه کار شوی دی. دغه شانته هیلت فیسیلیټیز خلکو ته شته. او کوته سو بلوچستان وګورئ دا کې انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډېر کم را. هیلت او اډوکیشن کوم کم دی. دا غي د وژنه د روزګار موقع چې دی نه غي خلکو ته کم دی. دغه وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسواله.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سندھ صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې پکار وي. نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
که یو خوا پاکستان وای چې هند یو واری بیا د پولو د قانون خلاف ورزی کړي نو بل اړخ ته هندستان په ډسو کې د ځینې ماشومانو په شمول سلور کسان وژل شوي دي. دغسې بیا پاکستان دا دوام کوي چې د هند ډرون الوتکې غورځولې. د پاکستان او هند ترمنځ په پولو باندې د روان حالت په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو.
په پنډی کې د خالی پورس د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي ایس پی آر د بیان تر مخه د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر په اگاهی پوزي پوستي باندې د هندستان به پایلټ الوتکه 15 میټره دننه راغلی و چې پاکستان پوز پنه خکړه او روي غورځولا. لدی وړاندې د ایس پی آر په وینا چې په بیلابیلو سکتورو باندې د هندستان د پوز لخوا په مختلفو ډزو کې درې ماشومان جنکی او یو ځوان وجلې شوی او درې جوبل شوی دي. لډیر وخت پاکستان هندوستان په یو بل تورونه لګوي چې د پولو د قانون خلاف ورزي کوي چې لکه بلې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو د هغه وینا وا
یو لګیا د سی پیک ته د غور کوي بل د انډیا چې نو هغه یو نوې شکل راو چې ټول غواړي. او دا ظاهره خبره ده تر څو پورې دلته امن نه وي نو دغه اقتصادي او معاشي ترقی نشي کېدای. اوس په دې حالاتو کې نوې نوې سيزونه ازمیل لکه ابل او رزیدنو مرین خبره وشوه پرون چې دین درون خبره وشوه درا غرزولو خبره خود دغه چې دواړه ملکونه امن طرف ته لاړ شي او د عوامو په خوشحالي باندې او په ترقی باندې توجه ورکړي. که په خپل نشي کېده یونایټډ نېشنز پکې انوالو کېدي شي. دغه شان چې په کوم ملکونو د دواړو ملکونو اعتماد دی هغه ملکونه چې دین په ګرات لشي په کار د څوک داسې انټروینشن وکړي پرې کې د دواړو ملکونو په منځ کې میډییشن وشي زما خیال له جواب یو خطرې کوي.
که یو خوا پاکستان تورونه لګوي چې هندستان یې په پولو باندې خلاف ورزي کوي نو بل پلو هندستان هم وایي چې د اوسنی روان صورتحال دوران د پاکستان پوز په ډزو کې د هندستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر دې دمه 40 کسان وجلي چې پکې 14 پوځیان او 11 عام ولس شامل دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په مومند ایجنسی کې خلک وایي چې چارواکو د ساپو د قبیلې زیارت او خانقاه غرونه بند کړي دي. د غرونه د امنیت نه ساتلو له وجې بند کړي دي. او دغه د مومندو خلک وایي چې د سنگ مرمرو دغه غرونه به تر کومې بند وي په دې اړه دي هیڅ معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
دا محمد ایجنسی پر لکر انتظامی د ساپو قبیلی د کان غرونه بند کړي. انتظامی وای چې د یوې میاشتې راهیسې یادې قبیلی ته ویل شوی چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي خو دوی بیا هم په امنیت راوستو کې ناکام شو. نو ځکه ورته د زیارت د غر په شمول د خانقاه غرونه هم بند کړل. د یادو غرونو نه به سنگ مرمر د پیښور په شمول پنجاب او کراچۍ ته وړل شو. نو ملک فردوس خان ساپه چې د خان چې په خانقاه کې خپل غرونه دي وای
خرابی
او بیا می د یاد قبیلی و اوسیدون کې او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی د محمد جنسی د مشر زرخان صافی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
د بندي د خبرې خلک هغه وجدان دي د دې چې خلک ډیر په روزګار باندې دا خبره نه ده حکومت د کار دي چې خلک له روزګار ورګي دا او له کار نه دي چې روزګار ته واخلي او د دې سره خلک مشکل دي نو زما خو افسوس دی حکومت نه دا بالکل چې دا کم روزګارونه روان دي او دا د کلاو پرېښ
د بر محمد ایجنسی د خویزو او بایزو قبیلی روزگار د جلال آباد نه د گوسړی پلار محمد ته د تجارت وجه آباد وو خو دغه لار و کله وړاندې تړلې شوی ولی د ساپو د قبیلی روزگار د زیارت او د خانکا سره تړلې شوی نو یو ځای خبریال فضلی ودود ساپې وای چې د یاد روزگار سره نه یوازې د ساپو ولس بلکې د پیښور 400 او تر د پنجاب پورې ولس پر روزگار بوخت وو او د حکومت لخوا داسې فیصله هغه یو ور بیا کډوالۍ ته مجبوروي
د اغین چې کوم دی په روزگار باندې اثر کوي نو دا چې کوم دی د حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د مومندو په حق کې نه ده دا چې کوم دی یو منفي کار یې کړی دی کوم دی غریب ولس دی هغه ور پکې خپل مزدوري کوي دیاري کوي نو دینا اغیو زیات متاثره کیږي
او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بره محمد جنسی حسیب الرحمن خلیل پرون رسنیو ته ویلي چې دغه غورنۍ د امن د نه ساتلو په مشترکه مواریکی بند کړي خدای نه دی ویلي چې ګینه دغه غورنوه تر کومه بند وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پاکستان سرکاري بانک په خپل روستي کلني ريپورت کې ویلي چې د 2002 کال نه تر 2014 پورې د تراګرۍ سره تړلو لپاره د دې پرځې جنگ پاکستان ته سباندې سل ارب ډالر خو د تراګرۍ جنگ لړکې نړیوالو پاکستان ته یوازې 14 ارب ډالر ورکړي دي د پاکستان د مرکزی بانک د غشمیري سمره رښتیا دي په دې اړه د اسرار الله مومند ريپورت اورو
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان په خپل وروستي کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې د 2002 کال نه تر د 2014 کال پورې ترهګری پاکستان ته څه باندې 113 ارب ډالر تاوان رسولی خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د پاکستان دومره زیات تاوان نه دی شوی او چې کوم شوی نو هغه هم زیاتره د ولس شوی
چې بای استا په کم کارخانه دی لزولې دا کارخانے کو پرائیویٹ دی تا کم یو سرکاری دا سے غٹ بلڈنگ الزول ہے کہ الزول ہی نہیں نشپدہ تل کروڑ روپو کو یو بلڈنگ نو آگے کی دمرا نقصان دے کم جائے نو شو نو مطلب دار ہے کہ داش میرا پہیس تو گا ہم
که څه هم اکرام هوتی وایي چې مرکزی بانک د ترګری لوجې د پاکستان شوی تاوان د اصل نه زیات خودلې خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان په وزو پخوانی چارواکي لیفټیننټ جنرال ترد مسعود وایي د مرکزی بانک د غشمیري سمې دی خو د په خبره مسله دا ده چې پاکستان ته ترګری لوجې د رسیدلې تاوان اندازه لګول ګران دي
په دې کې مبالغه نسته خدا پر دې تکې کوي چې ته د نقصان اندازه څنګه لګوي په دې کې جایدادونه څومره نقصان شوي څومره سیمه د څومره وخت لپاره متاثر شوي د دې وروسته بیا خلک بې کوره شوي ځینې بیا بحال کړل شوي څومره خلکو ته د هغو د ډنګسو کورونو معاوضه ورکړل شوي د څومره خلکو علاج په حکومتي خرڅه شوی څومره پوځي افسران او سرتیري وژل شوي نو داسې په سلګونو طریقو تاوان شوی چې زه یې په پیسو کې حساب نه سم کولای
که څه هم ترد مسعود وایي چې د پاکستان سرکاري بانک لخوا د شمیرو په ډاګه کولو هدف یوازې نړیوالو ته دا ښودل چې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرستې کمې او تاوان زیات رسېدلې خو د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي د دې هدف یوازې دا دی چې پاکستان غواړي نړیوال دوی ته نورې مالی مرستې ورکړي
دا شمېره د دې لپاره ویل کېږي چې موږ ترهګر چې دي هغه لرې کوو یعنې په دې هغه پیسې لګي دا هم دې راکې موږ له بین الاقوامي قوتونو درېمه کم نقصان شوی دی زیادین پورا کی دیش میرے مقصد نور سے نشتہ دادری مقاصد دی اس کل دش میرا مخت راغ لے گا نو ددی پدیدری وانا اور خوچی نظر اچے او دی اڑ اخوان نظر اچے کہ دا خو دا نا عوام و تپتا دا چی دا نقصان سو مشوی دی نا بین اخوانی دا سے تجزیاتی اداری دی نو حاقی هم سنگی ویری دا دی بارے کے دا شمیرا چی دا دی
اکرامو تی جاتوی پاکستان تا در ترگریز جنگ لڑکی ورکل شوی 44 ارب ڈالر او نور اولسی مرستی زیادتر پا سمزه ندیلی گول شوی خو لیفتنن جنرل ترد مسعود دغه تورونا ردوی
د
د مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پاکستان ویلی د افغانستان په اړه په دسمبر کې د چین او روس سره غونډه ولري په خو افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستان سره اړیکې ځکه خرابې شوې چې ترګرۍ ختمولو لپاره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې خو اوس پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو لپاره د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته ورسي د دې هر څه په هکله زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان اجرائیه ریاست یو بیان جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پاکستان ته د ډاکټر عبدالله د سفر نیټه ټاکل شوی او کنه نو غوای
د اجرائیه سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی شاید پر اصل کومې شته کې ووسی اما دا غل لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه پینځوي د پاتن د مشتور تمرکز پر داخلي حالات باندې دی
فیصل صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دسمبر کې به پاکستانی چارواکي د روس او چین استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې د رپورټون تر مخه روسان غواړي چې د پاکستان له لارې طالبانو سره د داعش پر ضد اړیکې جوړې کړي آیا تاسو د دسمبر په غونډه کې د ګډون بلنه لرئ او د روس او د طالبانو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ
افغانستان لداغه غونډه هیڅ از رسمي اعلانات ترلاسه کړي نو څه دې غونډه څه خبر نه لرو ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر حتی لاس چکیږي ضروري چې هغه د افغانستان د حکومت په موافقه او په ګډون باندې وسی تر څو لازمه پایله ورته ترلاسه شي په ټوله کې افغانستان او روسیا په څو اړخیزو پلاتفورمونو کې یو بل سره همکاري لري مثلا د شانګهای د همکاري سازمان او د آسیا د له هیوادونو د استانبول او فرانسې کې روس او افغانستان سره نږدې همکاري لري او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه شوي دي د افغانستان د حکومت تمرکز همیشه پر دې و چې اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي دولتونه د دولتونو سره تماس ونیسي او په هیڅ صورت دغه ډول یو وضعیت چې دولتونه له تروریستي ډلو سره تماس نیسي هغه زموږ لپاره حتی خیر نه دی او د افغانستان حکومت دغه ډول فعالیت هرکلی نه وایي اما په ټوله کې بیا هم موږ له روسیې سره په څو څو اړخیزه چوکاټونو کې همکاري لرو او دوه اړخیزه اړیکې مو هم ښې دي پینان هر فعالیت چې د افغانستان په باب کیږي موږ ته کوبه وایو چې هغه د افغانستان له حکومت سره یا د افغانستان له دولت سره همغږی شي
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د نومبر په 20 تاریخ د پګواش غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستاني او افغان مدني فعالانو یو غونډه کیږي که څه هم افغان حکومت او طالبانو په دې غونډه کې د رسمي استازو د نه ګډون خبره کړې ده خو به هم دغه غیر رسمي غونډه څومره موثره بولي فیصل صاحب
د افغانستان د سولې په ارتباط ټول بحثونه لکه مخکې چې هم د افغانستان حکومت ویلي دي اړین دي چې د افغانستان د حکومت مالکیت او پر رهبری باندې پالیسی او مختلفات شي د پاتان هم د سولې پروسه درېدل نه ده د افغانستان حکومت او د سولې شورا د سولې لپاره هلې ځلې کوي کار روان دی او په ټوله کې کله چې د پاکستان سره زموږ ګډ تلاشین نتیجه ورنکړه د افغانستان حکومت هماغه پروسه پای ته ورسول ولې په ټوله کې د سولې لپاره یو دروازه همیشه پرانستې ده د دروازه پاته ده او موجودې لري د سولې لپاره کار کوي کومه موسسه یا شخصي ادارې چې د سولې په ارتباط بحثونه کوي دا د هغوی مربوط کې شو د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ساز مستقیم یا غیر مستقیم ګډون او تړاو نه لري
دا تاسو د افغانستان اجرائیه ریاست یو ویان جاوید فیصل مرکه اوریدل چې زم همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و. اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د فرخنده استاد نه بلن خبرونه واورو.
په کوټه کې تیر مخام مسلوالو سلور امنیتی اسکر وجلی دي. په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیري شامل دي. پولیس چارواکي وایي وسوال د پیښې لزای تختیدلی د پیښې ذمہواری لشکر جنگوي العالمی وسوال ډلې منلې ده. د سوات سیدو شریف کې 15 کورنۍ او پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل بالوای تما ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د نورستان چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري او زیاتوي. په دغه نښته کې وسوالو ته مرګ ژوبله اړولې خو د کره شمېرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري. بلخوا وسوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریځ روښانه کړي. فضل هادی مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي. هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ ناوخته چې په کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل شوي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلې. د ایران د تیلو وزیر وایي امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه بعد د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته تللی. سټیفن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې شمالي ښار حلب کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه د فرخنده اسد ناوړې د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر ناوړو چې پاکستان زنی رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
نن ایکسپریس رسپانو خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لیکلي او وایي سپریم کورټ د سرشمیرنې لړکی حکومتي رپورت مسترد کړي او د دوی نه یې واضحه او غیر مشروطه نیټه غوښتي. په دې موقع د عدالت وینا و چې سرشمیرنه کول د حکومت عیني ذمہواری ده او که حکومت خپل عیني ذمہواری نشي پوره کولی نو ودی لیکي. د ادارې په وینا سپریم کورټ چې د سرشمیرنې په حق له کومې پوښتنې راپورته کړي په هغې باندې ولس هم له حیرانتیا سره مخ شوی چې دا جمهوری حکومتونه دي چې مسلسل د سپریم کورټ د حکومتونو نه سرغړونه کوي او په دې عمل کې لزند کار اخلي. ادارې زیاتوي د یو ملک لپاره د خپل ترقیاتي منصوبو جوړولو او د وفاق د ګټو تقسیمولو لپاره د آبادی صحیح شمیرا ډیره ضروری ده او د پاکستان آبادی تقریبا د 3.4 کروڑ پورې ده خو دلته هر څه یوازې په اندازو چلیږي. ادارې اخر کې وایي اوس چې سپریم کورټ یو واری بیا حکومت ته د سرشمیرنې ویلې دي نو باید چې حکومت بے لزنڈا د سرشمیرنې کولو لپاره کار پیل کړي او جمهوری او عینی ذمہواری پوره کړي. د دې ترڅنګ مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې سی پیک منصوبه د ټولې منطقې لپاره یو ګټور منصوبه ده او دا د سرمایه کاری لپاره د اهمیت وړ ده او چین په دې منصوبه کې سرمایه کاری کوي. نو په کار ده چې اسلامي ملکونه هم راوړاندې شي او د دې منطقې لپاره په دې منصوبه کې سرمایه کاری وکړي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې د متحد عرب امارات د سفیر سره ملاقات کې کړي. په دې موقع نوموړي سفیر وویل چې هغه به په دې لړکې د خپل ملک د سرمایه کارانو سره خبرې وکړي او د پرویز خټک دا وړاندیز به ورته مخکې کیږدي. ادارې آخري کلي کې تر څو چې د وزیر اعلی پرویز خټک د خیالاتو تعلق ته د دې د اهمیت نه هیڅکله انکار نه شي کېدی. خو دې لړکې چې مختلفو عرب ملکونو سره صوبایي حکومت چې کومې منصوبې تیارې کړي باید چې دې لړکې پروګرامونه وټاکل شي او عرب ملکونه په دغه منصوبو کې سرمایه کاري وکړي چې دارنګ دلته نوره سرمایه کاري راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ خبره ردوي، خو دا دعوه یې د ځمکني حقایق برعکس ده. بلخوا جرمني خبري اژانس ډي پي اي وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د دواړو مقالو تفصیل د ګل ایاس نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې سنیان او شیاګان د جنگ په میدان کې له یو بل سره مقابله کوي. بلخوا د پاکستان په خاوره وسلوالو پټنځاینه جوړ کړی دی. ډان ورځپاڼه په دمشق کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې په سوونو پاکستانیان په شام کې د بشار الاسد رژیم پر ضد او په حق کې جنگ کوي. ځینې آزاد څېړنکاران دا هم وایي چې په شام کې په زرګونو بهرنیو جنگیالو کې پاکستانیان هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په پیل کې د قومي بحران د نظم اداري ویډیول چې شپږ نیم سوه پاکستانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي چې پکې شام او عراق هم شامل دي. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي یا د هغوی د پلویانو خبره ردوي، خو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو د نیولو او په شام کې د پاکستاني جنگیالو په اړه راپورونه هغه څه دي چې د پاکستان وهم غلط ثابتوي. بلخوا د جرمني خبري اجانس ډي پي اي د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمعې په ورځ د امریکا بې پایلټ الوتکې ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبري اجانس د ننګرهار ولایت د والي بیان عطا الله خوګیاڼي له خولې وایي چې ملا بزرگ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر و چې نورو وو وسلوالو سره وژل شوی دی. خبري اجانس وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر څلورو ولسوالیو پورې محدود کړل شوې ده، خو نورو ولایتونو ته یې رو رو خپل عملیات غځولي چې له وجې پر افغان امنیتي سرتیرو فشار لا نور زیات شوی دی. ډي پي خبري اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت تېره میاشت په کونړ ولایت کې په هوایي بمباري کې د افغانستان شمال ختیځ لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبري تصدیق کړې وو.
داو ګل ایاس رویټرز خبري اژانس په خپل ریپورت کې لیکلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر پر مهال د لاتینی امریکا هیواد پیرو کې خلکو ته ډاډ ورکړل چې د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي واکمنۍ په اړه دی لوړاندې ویرونکي اندازې نه لګوي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د منور شان اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر په اخر کې تیر ورځ د لاتینی امریکا هیواد پیرو دوره وکړه او هلته ځوانانو ته وویل هغه پیغام ورکوي چې په یورپ کې هم خلکو ته ورکړي او هغه دا دی چې د آینده په حق لدی لزانه بدګماني نه کوي. نوموړي وویل تر هغې انتظار وکړي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت جوړ کړي او خپلې تګلارې په ډاګه کړي، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه د نړیوالې ورورولۍ امن او خوشحالۍ ته ژمن پاتې کیږي او که څنګه. ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د لاتینی هیواد مکسیکو سره په پوله به دیوال جوړوي، ځینې تجارتي لوزنامې به ختموي او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ به ارزي بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د خپل د وروستي نړیوال سفر پر مهال خلکو ته د ډاډ او امید ورکولو هڅه وکړه او تمه یې څرګنده کړه چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د حکومت ترلاسه کولو نه پس له هغه توندو تیز بیانونو واوړي کوم چې یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وو. ولسمشر اوباما ویل نړیوالو ته پکار دی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت شروع کولو نه وړاندې دی د هغه په اړه رائے نه جوړوي، بلکې هغه ته د وخت ورکړل شي چې د بیلابیلو معاملاتو په اړه څه فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تل ویلي په انتخاباتي کمپاین او واکمنۍ کې فرق وي. ولسمشر اوباما د دې نړیوال سفر پر مهال زیاتره ویناوې د امیدونو په اساس وکړې. ویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ انتظامیه به د ایران له اټمي لوزنامې نه نیولې تر ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوال تړون پورې ټولو معاملو ته د اهمیت په نظر وګوري او دې ته به ژمن ووسی. منتخب ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت ویلي وو چې د ایران سره اټمي تړون به ختم کړي. رویټرز لیکي ولسمشر اوباما ویل تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه د رسنیو او انټرنیټ د ازادۍ دا راز اپوزیشن او مدني ټولنې ته د احترام په معامله کې د وړاندې تللو پر ځای شاته ځي. منتخب ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ځینې خبری ادارې د خپلو هلو ځلو نشرولو نه منع کړې وې. دا راز یې ویلي وو چې د خارجه چارو د وزیر په حیث د شخصي ایمیل په استعمالولو به هیلری کلینټن جیل کې واچوي. د دې ریپورت تر مخه ولسمشر اوباما ته مسرګند کړه چې د لاتینی امریکا او ناتو په اړه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په تګلارو کې ډېر بدلون نه ویني. بلخوا د تیرې جمعې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د خپل انتظامیه لپاره د ځینې سخت نظر لرونکو کسانو په غوړه کولو خودلې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړي زیاتره ژمنې به عملي کوي.
ډیلی ټایمز لیکي په فاټا کې تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر لږ کار شوی دی. په دغه سیمه کې اوس هم په سبونه سکولونه بنیادی اسانتیاوې نه لري. په ډیرو سکولونو کې ماشومان د سکولو پاکې اوبه، دیوالونه او بجلی نه لري او باید حکومت تر ټولو لومړی په دغه سیمو کې د تعلیمي ادارو د آبادولو لپاره کار وکړي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
ډیلی ټایمز لیکي د 2015 نه تر 2016 کال پورې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر لږ کار شوی دی. د فاټا په اړه یو څیړنیز رپورټ وایي 53% سرکاري سکولونه او کالجونه بنیادي سهولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه، لیټرین او چاردیواري نه لري او د دغې نه علاوه په فاټا کې 83% تعلیمي ادارې د تیرو شلو کالو راهیسې غیر فعال دي. ډیلی ټایمز لیکي که څه هم سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو دا دعوی کړی چې دوی به په فاټا کې تعلیمي پرمختګ ته خاص پام ورکوي او د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي وو چې دوی به په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي، خو تر اوسه دغلته هیڅ نه دي شوي. په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پوځي عملیاتو له وجې ګڼ سکولونه ویجاړ شوي دي او په یو شمېر سیمو کې بیا ماشومان د شنه اسمان لاندې په زده کړو مجبور دي. په ډېرو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې ماشومانو سبق پرېښود. ډیلی ټایمز لیکي په 1960 تعلیمي ادارو چې پکې سکولونه او کالجونه راځي له بنیادي اسانتیاو محروم دي. په ډیرو کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته او ډیر بیا اوبه، فرنیچر، بجلی او نور داسې سهولتونه نه لري. په دغو سیمو کې سناسه 2250 جنکو سکولونه پوره دیوالونه هم نه لري. په تیرو کلونو کې په فاټا کې زیاتره د جنکو سکولونه په بارودي موادو ړنګ کړل شوي دي او اوس هم د پوره امنیت نه لرلو له وجې دغه سکولونو ته د ویرې هم زده کوونکي او استادانې نشي تللی. ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان د جوړېدو وروسته په فاټا کې تعلیمي پرمختګ ته د سره سپام نه دی ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره په تعلیمي بجټ کې اضافه کړې ده، خو دغه اوس هم په جنوب ایشیا کې یو تر ټولو کم تعلیمي بجټ دی او بیا د فاټا لپاره نه خو حکومتونو کم ترقیاتي منصوبې عملي کړې دي او نه دغو سیمو ته نړیوال امدادونه په سمه توګه رسېدلي دي. له افغانستان وروسته په پاکستان کې تر ټولو کم نږدې 60% تعلیمي اشاره ده، چې دا هم ښایي په پاکستان او بیا خاص کر فاټا کې لا هم تعلیمي پرمختګ ته پوره پام نه دی ورکړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ډېرې او عمل کم کوي، په داسې حال کې چې پاکستان ویلي غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرې پیل شي. افغان چارواکي بیا وایي دغه کار به اله وشي چې اسلام آباد د وسلوالو مرکزونه وتړي او پوځي مرستې بنده کړي. د سولې مذاکراتو په مخ کې پرتو خنډونو او حل لارو په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې بیخي ودرېدلې نه دي، بلکې د ښو نتایجو لپاره کوششونه روان دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو بیان جاوید فیصل نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د وروستي او څرګندونو په اړه ویل چې په سیمه کې به ترهګری هله ختم شي چې پاکستان په رښتیا د وسلوالو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هغه تروریستان چې افغانستان کې نن جنگ کوي، روزانه په پاکستان کې کیږي او مالي منابع هم ورته پاکستان برابر شي. بینان پاکستان هغه هیواد دی چې بیرته د سولې په پروسه کې هم په همدې کچه باندې مرسته کولی شي. ولې دا بده مرغه شي؟ پاکستان نه تنها چې په سوله کې مرسته نه ده کړې، بلکې تروریستان یې نور هم قوي کړې. په افغانستان کې د جنگ لپاره زمینه نور هم مساعده کړې ده. زموږ توقع به دا وي چې پاکستان د یو ښه ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي او که چیرې په سوله کې مرسته نه شي کولای، لږ تر لږه د تروریستانو څخه بهر نه کوي او د افغانستان کې د جنگ لپاره لمن نه وهي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه تیره ورځ ملیحه لودی د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره کوشش کوي او غواړي چې د افغانستان په مشرۍ د طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. په همدې حال کې د پګواش په نامه یوې ادارې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو د غونډو په لړ کې د نومبر په 28 تاریخ اسلام آباد کې د یوې ناستې خبر ورکړی. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې د پګواش په غونډه کې د دوی استازي برخه نه اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې له دې غونډې ځکه ډېر امید نشته چې رسمي حیثیت نه لري. خو دې غونډې ته وربلل شوی افغان سیاستوال ضیاءالحق امرخیل وایي د پګواش غیر رسمي غونډه کې به هغه پخوانی پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکي موجود وي چې پر طالبانو او پاکستان پالیسۍ جوړونکو ډېر اغیز لري، نو ځکه دا ناسته مهمه ده.
پاکستان دې موږ یو مستر لري هغه درې چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي او صادقانه وي، تر څو چې صداقت موجود نه وي که صلح په افغانستان کې نامنی وي دوی ته هم ضرر رسېدلی ده او عملا دوی هم قرباني دي. خبره داده چې هغه سیاستمدارانو سره، سیاستوالو سره یا هغه مخکني چارواکو سره چې په دې مجلس کې موږ سره غیر رسمي غونډه کې ګډون کوي او بحث ته سره زه باور لرم چې دغه څېرې د پاکستان په حکومت باندې تاثیر ګذار دي، په اصولي سیاست باندې
د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي څمو د مخکي مشال ریډیو ته ویلی وو چې د افغان حکومت سره مذاکرات غواړي، خو په ویناي چې ځینو شرطونو د دې کار مخه نیولې. په دې شرطونو کې مهمې د افغان حکومت لخوا پر جنگ بندۍ او د طالبانو لخوا د قطر دفتر په رسمیت پیژندلو ټینګار ښودل شوی دی. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د سولې مذاکرات به هله پیل او نتیجه ورکړي چې پاکستان طالبان خپل خوښې ته پرېږدي.
یوازینۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لار د حل د شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ناورین چې په افغانستان کې منځته راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی.
یاد دې وی چې څه موده مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې ویلی وو چې پاکستان پر طالبانو ځکه کنټرول او اغیز لري چې د طالب وسلوالو کورونه په پاکستان کې دي او د زخمیانو درملنه یې هم هلته کیږي.
د سولې پر لور
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې ځینې د اقتصادي چارو پوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي کچري ولسی جرګه د بودیجې په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي. دوی د یکشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او په نړیوالو مرستو به هم منفي اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي کچري حکومت د سلبې صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نکړي نو بودیجه به تصویب نکړي. نور تفصیل د واصل وسال پر رپورت کې.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کچېرې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغېز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ داسې ویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبې صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو ولسی جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسی جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي:
ما
منتظر وضاحت
موږ د سې محکمې وضاحت ته پته مېو تر هغې پورې به ټول استیزا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي که چېرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی وویل
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا کوم قانون چې موږ په واک کې وو موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجې مسله جلا ده بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي بودیجه وزارت پورې مربوط ده کله چې بودیجه راشي نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي
د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 20 سلنې د نه مصرف له کبله استیضاح کړ چې له ډلې و تنه سلبې صلاحیت کړل خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي
مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي اوریدونکو سبلار شو د یو بل ریپورت طرف ته د نورستان چارواکي وای په دوا بلسوالۍ کې تر شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز امنیتی پوسټو برید پیل کړی تر اوسه یې د مرګ شوبلې په اړه معلومات نشته خو د په دغه سیمه کې چارواکي وای بازار تړل شوی او نور بازار تړل شوی دی نور تفصیل روح الله انورین اورو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل تیر شپه په سلګونو وسلوالو مخالفینو د دواب ولسوالۍ په مرکز او اړوند امنیتی پوسټو برید پیل کړي چې ورسره امنیتی ځواکونه سخت مقاومت کوي
بیگانه سخت جنگ روان دی تقریبا چې د شهر نه یو شت د شخص مخې جنگ نه ختې دي او جنگ روان دی د اټکل لیدل چې تقریبا درې نیم سو نه تر څلور نیم سو پورې وکښان وي نور ګرام او د دواب او د منګول طالبان یغمان د لشنګ والنګر باز طالبان
والی وای ملی پولیسو په سیمه کې ټولې حاکمې نقطې نیولې او برید کوونکو سره په جګړه بوختي او وسلوال مخالفین تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ ته نه دی پریخي هغه وای وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ لا وخته خو تر دې دمه د دقیق شمیر پاړه کره معلومات په لاس کې نه لري د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي محمد جعفر ویل لتی رودری ورځو را په دې خوا د دوا بازار تړل شوی تلیفوني شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي نو ځکه هلته چا سره اړیکې نه نیول کیږي تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواب د جګړې په اړه څه نه دی ویلي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ټکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ته د خبري جنسي په باړه شلوبر کې وکاله وړاندې تبا شوی د حسارا سرکاري های سکول ترسنه دی جوړ شوی دغه سکول اوس په خیمو کې اخلاص شوی او ګڼ شمیر زده کوونکي پکې داخل شوی دي خو دی وایي اوس پکې سهولتونه نشته او باید سر تر سره دی د دوی لپاره سم سکول جوړ کړل شي تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو
د خیبر جنسی په باڑا شلوبر کې حصارا سرکاري های سکول په 2009 کې وسلوالو په بمونو الوزولی او ودانی په مکمله توګه ختمه شوې ده او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی خو د کډوالو درستنېدو نه پس پکې اوس خیمه لګول شوې او زده کړې پکې پیل شوې دي د حصارا سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی بنیامین پردی مشال ریډیو ته وایي چې پخوا په دې سکول کې ډېر سهولتونه خو سی حالت خنه ده
د مونږ چې کم مخ کې کم د سکول ترتیب و د مونږ سکول ډیر زبردست و بلډینګ و چې کم لیبرټی سیستم و ټیچر سټاف و ارڅه اوس تقریبا چې کم حالات په دې واجب باندې مونږ د تعلیم له حاصل ډیر زیات متاثر شوی داسې ضرورت ته چې د سکول بلډینګ جوړ شي د او بو تکلیف ته رته بلدای چې کم لیبرټی د های سکول د های کلاسونو لپاره د ضرورت ته
د حصار سرکاري های سکول یو استاد میر نواز وای چې دلته نه دولتي ادارې راځي خصوصو کې سم مرسته نه کوي
د ان جی اوز وغیرہ ولا روش د مسل ډیر خیال وکي خو هغه بیا چې کندي ورک شي یا شي 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 خو هغه تر کې سره خیال اغوم نه کوي چې کم منګلا په کور د چې مغه سي جوړ شي مغه ته چې کندي د مسټاف رومي د مونږ چې کندي کمرې جوړ شي د مونږ د ځکه چې دلته زه ټیچنګ کوم د مو بچای چې کندي ولته مسر نو سوي هغه وی او کسي ته کې خلک راون وي هغه ټوله توجه کن کنسنټریشن دی هغه چې کندي خراب شي
او د یاد سکول پرنسپل شاه جهان د سکول سنی حالت پاړه وویل
د ملبه پرته وي په دې کې د ملبه چې مونږه سکول کولاو کړو نو د ملبه په دې ګراوند کې پرته وا بیا د دارمی کرنل سی راغلو هغه ته مونږه ریکوست وکړو چې دا ملبه کم از کم د دې نه خدای ته توا کوي نو داغه په کوښښونو سره د ملبه د غاړو ته چې کم دی واړو لا او دا دومره ګراوند خالی کړو چې پای کې دا ټینټونه ولګېدل او پای کې مونږه دا او طالبی زمونږه ټول استادان چې څومره دي دا په خا مهنت سره او په کوشش کې د لکانو سره خدای دې چې سہولیات مونږ سره نشته لکه اوس د وبو مسله د زمونږ سره چې دومره سټوډنټ د پاره وبنشتا باتروم نشتا نور کم فیسیلیټی نشتا
د خیبر جن سید تعلیم محکمه چارواکي وایي چې په دې تیر لسو کالو کې په خیبر کې یو سل او دریا ته سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړی دي او یوازې په باډه کې سلور نوي مکمل منځوړی دي د فاټا د تعلیم محکمه چارواکي وایي چې په ټولو قبایلی جنسیو کې یو لسو او پنځه نوي سرکاري سکولونه تباه کړی شوی دي خو په اتسو او شپږ سلویختو باندې د بیا رغولو کار روان دی او د ټول وران شوي سرکاري سکولونه به بیا جوړوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو اوس تخبرونه په اخر کې او سلبیا د فرخنده ست نه لند خبرونه ورو
په کوټه کې تیر ماښام مسوالو سلور امنیتی سرتیری وجلی دي په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي پولیس چارواکي وایي وسوال د پیښې له ځای تښتیدلي د پیښې ذمہواري لشکري جنگوي او عالمي وسوالې ډلې منلې ده د سواد په سید شریف کې پنځه درشو کورنۍ او پروند د صوبایي حکومت لخوا د روغتونو او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د نورستان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دغه جګړه دوام لري او زیاتوي په دغه نښته کې وسوالو ته امر جوړلاړولې خو د کره شمېرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریځ روښانه کړي فضل هادي مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند او اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه وخت چې پکې لک تر لګه شپږ نوي کسان چې پکې لک تر لګه د سلو زیات کسان وژل شوي او تر یو سل پنځوسو زیات نور ژوبل شوي دي د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلې د ایران د تیلو وزیر وایي دا امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته رسیدلی سټیفن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې په شمالي خارحال کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لگ تر لگا اته سلوی کسان وجل شو دی.
اوریدونکو همدې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. همدې سره زاینی ساجمل فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.